اتلانو شی مواد سره د مبارزه پولیسو د دلوی د میاشتې پر نهه ویشتمه نیټه په ناسیانو ولسوالۍ کې یو نوي کیلوګرامه چارس او 19 کیلوګرامه تریاک ونیول چې د استوګنې په یو کور کې ساتل شوي ول. د دې موادو د ساتنې او قاچاقو په تور 2 تنه هم نیول شوي دي. امنیتي ادارو د نشه موادو د قاچاقو په تور 50 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې د افغانستان له 15 ولایتونو څخه 50 کسان د نشه موادو د 9 قضیو په تړاو له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رانوالۍ ته معرفي کړي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې داسې خلک هم شته چې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې نشه مواد په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې په بدخشان ولایت کې د څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه موادو د قاچاقو مخه ونیول شوه. د بدخشان ولایت د امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادۍ راډیو ته وویل له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په فیض آباد ښار کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال 14 کیلوګرامه هیروین ونیول شي په یو موټر کې پټ کړی شوي او په پام کې و چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کړي. د دې موادو په تور 2 کسان هم نیول شوي دي.
د نشه موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د سیړنې او ارزونې اداره وایي چې د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشه یي موادو سره د مبارزې مسؤلیت لري.
په تاسف سره دغه سکتورونه چې دي، که امنیتي سکتور دی یا زراعتي او مالداري سکتور یا روغتیایي سکتورونه، هر کوم یو خپل برخو ته خپل کارونه متمرکز کړي دي، پرته د دې چې د دې په منځ کې یو هماهنګي او همغږي موجود وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کونړ ولایت بزګرو اوس د کوکنارو پر ځای میوه لرونکو باغونو ته مخه کړې ده.
مخکې دا ځمکه چې کومې وی صاحب ته دی باندې کوکنار کرل کېدل، پیلند فاره منګه په دې کې باغونه کو صاحب د شلتالانو باغونه، د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه.
دا چې د نشې موادو ډیر استعمال معتادینو ته څه زیانونه لري، په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
د مریض تنفس خراب شي، کله چې مریض تنفس خراب شو، بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي، چې بلند د اکسیجن کم شو، چانس د مرګ ډیر دی.
د شبانې په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنی مې له کور څخه وشړلم،
ترخې خطرې ډیر لرم، په دې چې ما اولادونه ډیر خوارځه، هغه به وږي و تږي به و، هر څه ته بې ضرورت لرل ما به نشوی ورته کولی چې پیدا کړم. دا ترخې خطرې مې ډیرې دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
سړیا، ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قاریږي، ډېره دې ډېره شوې ده. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
اوس خبرونه په افغانستان کې د نشه یي موادو په برخه کې د کارکونکو ادارو ترمنځ د همغږۍ په نشتوالي پیل کوو. د افغانستان د سیړنې او ارزونې ادارې راپور ښیي چې د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي. د افغانستان د سیړنې او ارزونې ادارې رئیس ورزلا نعمت وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د همغږۍ نشتوالي دا مبارزه ناکامه کړې ده. خو د کورنیو چارو وزارت بیا د مسؤولو ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی نه مني او وایي چې له کورنیو چارو وزارت سره د نشه یي موادو د مبارزې وزارت ادغام همغږي نور هم غښتلې کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د 13 کلونو پالیسۍ او پروګرامونه ارزولي. دا اداره وایي چې د افغان دولت د اړوندو ادارو ترمنځ د همغږۍ او ګډ هدف نشتوالي له نشه یي موادو سره مبارزه ناکامه کړې ده. د دې ادارې په تازه تحلیلي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په پالیسیو کې هدف مشخص نه دی او مسؤولو ادارو له همغږۍ پرته فعالیت کړی دی. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس ورزلا نعمت ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنه ښیي چې د افغان دولت حقوقي او پالیسي څانګې ګډ کار او همغږۍ ته اړتیا لري.
زمونږ د تحلیل په اساس په دغه راپور کې د موضوع ته اشاره شوې ده. هغه داسې یو حالت دی چې هر کوم دغه سکتورونه چې دي، که امنیتي سکتور دی یا زراعتي او مالداري سکتور یا روغتیایي سکتورونه، هر کوم یو خپل برخو ته خپل کارونه متمرکز کړي دي، پرته د دې چې د دې په منځ کې یو هماهنګي او همغږي موجود وي. هدف هم دغه دی چې په پالیسي کچه دغلته باید یو همغږي په دې برخه کې پیدا شي.
په دې راپور کې ویل شوی چې د افغان دولت پیچلی اداري جوړښت او د مرسته کوونکو هیوادونو ستراتیژیکي او متضادې ګټې د دې لامل شوي چې په افغانستان کې له نشئی موادو سره مبارزه ناکامه شي. د دې ادارې تحلیل دا هم ښیي چې د افغان دولت ادارې لا هم نه دي توانېدلې چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان ګټې وساتي. خو د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې په پالیسیو کې د همغږۍ نشتوالی نه مني. د دې وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق وایي له دوو کلونو راهیسه کله چې له نشئی موادو سره د مبارزې مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوی، د مسؤولو ادارو ترمنځ همغږي رامنځته شوې ده.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت په موجودیت کې همغږي کمزوري سوې وه، خو کله چې دا وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره یو ځای سو نو همغږي پیاوړې سوه. اوس د متعدینو درملنه د عامې روغتیا وزارت او د بدیلو کښتونو مسؤلیت د زراعت وزارت ته سپارل سوی دی. د دې ادارو ترمنځ د همغږۍ مسؤلیت د کورنیو چارو وزارت پر غاړه ده. دوه کاله کېږي چې همغږي ټینګه سوې او د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ له نشئی موادو سره مبارزه ګړندۍ سوې ده.
له نشئی موادو سره د مبارزې په پالیسۍ کې د همغږۍ د نشتوالي اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې نوې پالیسۍ بشپړه کړې. چې د دې وزارت د چارواکو په خبره د پالیسۍ په دې طرحه کې د ټولو اړوندو 25 دولتي ادارو نظرونه او وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي.
په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کونړ ولایت بزګرو د کوکنارو پر ځای د میوه باغونو ته مخه کړې ده. په کونړ کې بزګرو د کوکنارو د کښتونو پر ځای میوه لرونکي ونې کړي. د کونړ ولایت ځینې بزګر وایي چې پخوای اوبلګی وی ځکه به کوکنار کرل، خو اوس چې د کونړ لسین څخه د مریض برېښنا پر مټ اوبر اکاږي د میوه باغونو ته مخه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
شپېته کلن میراجان بیلچا پلاس کې نیولې او د مالټو باغ اوبکوي. د هغه باغ د کونړ مرکز سدآباد ته مخامخ جنوب لور ته د مرور ولسوالۍ په لاهور ډاک کې دی. میراجان وایي ځمکه یې د کونړ سیند څخه شاوخوا 10 متره لوړه ده، خو پخوا یې اوبه نه درلودې، نو مجبور و چې داسې څه پرې وکړي چې لږې اوبه وغواړي. نو په همدې اساس د کوکنارو کرکیله کوله. اوس چې للمي ځمکه د لمریزې برېښنا پر مټ د سیند له اوبو خړوبېږي، نو دوی هم د کوکنارو پر ځای پکې د مالټو، لیموانو او د نورو میوو باغونه کرلې دي چې ګټه یې د کوکنارو په پرتله څو ځله زیاته ده.
اوس هم باغونو ته مخه کړل ده، باغ سم شوق دی. دا باغ چې کوم دی دا لس درې بز مکه ده، دوی سي مانډه ده، درې مېسه دغه ده، لیمبو دی. مونږ داسې غواړو چې داسې وکړو چې انسانانو ته ضرر ونه رسېږي. او کوکنار داسې ونه شي موادو هغه سره ځوانان هم خرابېدل، نورو انسانانو ته هم ضرر رسېده. نو په هغه خاطر هم اوس باغونه کړل او هغو ته هم رسخت ورکړه، نور یې نه کړو.
دا یوازې میراجان نه دی چې په خپل ځمکه نور کوکنار نه کری، بلکې د هغه په څیر ډیر کسان شته چې د کوکنارو ښه بدیلې پیدا کړي او د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلن سید اسحاق د شفتالانو په ګلشوي باغ کې امسا په لاس چکر وهي. د شفتالانو هر بوټي ته یوه شیبه ولاړ وي او د شاتو مچۍ سیل کوي چې انسانانو ته د ګټې رسولو او شاتو برابرولو لپاره له ګلانو راتاوي دي. سید اسحاق راته وویل
مخکې دا ځمکې چې کومې وې صاحب، په دې باندې به کوکنار کرل کېدل. پیلن دپاره مونږ په دې کې باغونه کوو صاحب، د شلتالانو باغونه، د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه. دا اوسه کالم په دې ساحو کې ټولو کې داسې یو رقم ټماټر شوي چې هر دیقان تې 10 لکه روپۍ برابرې کړي دي.
په کونړ کې حکومتي مسؤلین وایي دوی دیقانانو ته د باغونو د ګټو او د کوکنارو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي تر څنګ بزګرانو سره د سلګونو باغونو په جوړولو کې مرسته هم کړې ده. د کرنې او مالداري ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
د کرنې ریاست په هلو ځلو باندې چې د لوړ عاید لرونکي نباتات یې دلته رواج کړي دي، باغونه یې رواج کړي دي، دلته سبزیجات ګرین هاوزونه دغه رواج کړي دي، نو د کوکنارو کرکیلې تقریبا صفر ته نږدې شوي دي. انشاءالله امیدوار استو که زمونږ دغه ترویجي پروګرامونه هم داسې روانې ډېر ضرب صفر شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلکو د کوکنارو کرکیلی ته نه ویلي او په ځای د بیلابیلو میوو باغونه جوړ کړي چې اوس هم د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د کوکنارو کرکیله او د افیمو سوداګري دوام لري. د خلکو په خبره چې له همدې افیمو پوډر جوړیږي چې بهرنۍ هیوادونو ته د قاچاق کولو ترڅنګ په هیواد کې دننه شاوخوا 3 میلیونه کسان په نشه یي توکو روږدي دي او دغه شمیره د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو ده.
آیا پوهیدل است چې د هیروینو او هیڅ کول مو د بدن وینه کموي؟ په دې اړه به د ډاکټر نقیب الله اباب خبرې واورو.
په مجموع کې ټول هغه منشیات او مخدره مواد چې دوی استفاده کوي کولای شي چې انسان وجود په یو قسم نه یو قسم باندې متضرر کړي او مساعد کړي امراض لپاره. زرق د هیروین استفاده، د میت امفیتامین یا شیشه، د الکول څخه استفاده، دا ټول کولای شي چې انسان کم خون کړي، مامدارنګه قلبی امراض ورته پیدا کړي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره فصل 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. اوس د مرکه وار دی. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو ډیر استعمال یا اوردوز د معتادینو د مړینې سبب کیږي. دا چې د نشه یي موادو د ډیر استعمال نښې نښانې څه دي؟ یو معتاد څه وخت ډیر نشه یي مواد استعمالوي او د نشه یي موادو له ډیر استعمال څخه د راپیدا شوي ستونزو پر مهال معتادین او د هغوی دوستان څه وکړي؟ په دې اړه مې له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د نشه یي موادو ډیر استعمال یا اووردوز څه ته وایي.
اووردوز یو یونانی کلمه ده چې اوور یعنی ډیر، دوز یعنی هغه اندازه او مقدار ده. کله چې یو شخص دغه د حد نورمال د وجود نه ډیر مواد استفاده کی هغه اووردوز کیږي. دغه شعور مختل کی، دغه شناخت مختل کی، دغه قضاوت مختل کی، دغه حالت ته اووردوز.
یو معتاد څه وخت ډیر نشه یي مواد استعمالوي؟
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق، مثلا یو ګرام مواد مخدر ده، موثره مواد پکې مثلا نیم ګرام وي چې استفاده وکړي دغه توقع نشي برآورده کولی، دغه مواد جګې اووردوز کیږي. کله چې معتاد د مواد مخدر شکل ته تغییر ورکوي، حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار ورته معلوم نه وي، په اووردوز ته کاندید. یو نفر نوې مواد شروع کوي چونه تحمل د وجود مقدار ته معلوم نه ده چې کله چې استفاده کوي د کاندید د اووردوز ته، یا معتاد تداوی شي بیا مخدره مواد شروع کوي، دغه هم حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار معلوم نه وي، اووردوز کوي. یا کله چې نشه یي مواد ورته معلوم نه وي، دغه عوامل او فکتورونه دي چې اووردوز لپاره معتاد کاندید ده.
د نشه یي موادو ډیر استعمال کوم زیانونه لري؟
اووردوز اول شکر چې تنفسي سیستم په دماغ کې د انحطاط سره موجود کی او د مختلفي مریض تنفس خراب شي. کله چې مریض تنفس خراب شو، بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي. چې بیلانس د اکسیجن کم شو، چانس د مرګ ډیر دی.
د نشه موادو د ډیر استعمال نښې نښانې څه دي؟
مخدره مواد مختلف انواع لري، مختلف سنپونه لري، د نښې نښانې د هر یو فرق کوي. د تریاکو او هغه مواد چې تریاکو نه جوړیږي، د اووردوز علائم فرق. مثلا که چیرې یو مریض د کلینیکي لنګانو وګوري، اول د سترګې حداقې چې دي یا تور د سترګو تور چورته وي، دا د نورمال حالک نه سالور 15 چنده وړکې کیږي. بل میټامفیټامین کوسۍ نومې شیشه ده، دا بیا دغه برعکس ده. دغه د سترګې حداقه یا د سترګې توروالی درې چنده سالور چنده غټیږي. چار سو اووردوز هوزیان او برسام ورته پیدا کوي، یعنی ډیلیژن او لیژن دو رواني تکلیفونه د ورته پیدا کوي. په دې کې لنډ وخت لیونتوب ورته منځته راځي. بل په مجموع چې مشترک دی، مثلا رنگ زیړ کیږي، د خولې نه زیق قف منځته راځي.
د نشه یي موادو د ډیر استعمال پر مهال باید خپل یو معتاد څه وکړي چې له مرض څخه بچ شي.
اولین شی چې باید هغه خپل ملګری یا په کور کې آزاد فامیلی دا باید به خبر کړي چې ما نه دغسې وسوه شوی ده، مقدار د موادو نه زیات شوی، خطر په لور روان یم. بل څوک چې مواد مخدر دی خولې دلري ازمي سیستم دلري اخلي او اولیه کومکونه موجود نه وي ورسره، نو دا په هر سمي حالت کې دا یو اولیه کومک دی چې په هر کور کې مالګه شته. مالګه نیم نیم ګلاس دی واخلي او په هغه کې مایع د ګټ کې وده خوري، کله چې استفاده وکړو چون هغه ډېر غلظت سره مالګه ده هغه معده نه جذبوي، هغه څه چې معده کړی ټول کانګه کوي او بیرون وزي، استفراغ کوي، دغه ډېر چر مواد نه جلوګیری کوي.
که یو معتاد د اوردوز حالت ته تللی وي، ملګري او دوستان یې څه مرسته ورسره کولی شي؟
که چیرې په فامیل کې نو فامیل آزاد فامیل باید ورسره کومک وکړي او نږدې صحي مرکز ته باید ولیږي. په دغه لاره کې هم چې نږدې صحي مرکز ته ځي، چون د کوما حالت ده کانګه کوي، مریض تنفسي سیستم بندیږي، یعنی هغه افرازات چې مثلا په خوله کې په تنفسي سیستم کې بندي کوشش کوي هغه د کوما پوزیشن ورته ورکړي، په یو اړخ سره مریض وړي او دغه سره چې د شاته هغه کوي، دغه تقریبا 30% کومک اکسیجن واخلي.
له اوردوز یا د نشې موادو له زیات استعمال څخه د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
معتاد باید کوشش وکړي چې همیشه مواد کم کړي، که یو ګرام دوز د لږ ذره هغه نه کم کړي استفاده وکړي. بل لاره چې کله چې د دوز زیاتوي په دې کې ډېر دقیق اوسي، چون دوز دې هغه زیات نه شي، که چیرې مثلا یو نفر درې میاشتې یو ګرام د مواد مخدر استفاده کړي، بله درې میاشت هغه کوم شی خوشحالي چې هغه توقع ده هغه ورته نه برآورده کېږي، دوز د مواد یا مقدار د مواد زیاتوي. په دغه زیاتوالی کې باید کوشش وکړي چې دا زیات استفاده نه کړي، کنه د اوردوز کې یو بالاخره ژوند ته خطر ده. کله چې د شکل د مواد ته تغییر ورکړي، مثلا یو شخص دود کوي مواد مخدر زرق تیاروي، په دغه حالت کې باید مطمئن اوسي چې دغه دوز د موادو زیات نه شي او دا کومه نه شي. بل کله چې اول دفعه مواد استفاده کوي، کوشش وکړي ډېر ټیټ دوز نه دا شروع کړي چې دا ورته زیانبار ده او مواد ته ځي. بل یو شخص چې تداوي شي او بیا دا ریلپس شي، په دغه حالت کې چرز دی وردوز باید ډېر دقیق اوسي، اول د ایس استفاده ونی کی چې کول استفاده کې ډېر ټیټ دی، یعنی په هر حالت کې دغه ټیټ دوز نه استفاده وکړي، کنه وردوز ته ځي، کومه ته ځي او د ژوند خطر ده.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې ورده. د پکتیا ولایت شبانه وای کله چې معتاد سوانو خسرګنی له میړه سره یو ځای له کور څخه وشړل او اړیکې یې ورسره پرې کړې. دا چې احتیاط شبانه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړي، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
خاله زوی مې وکړو، اول نه دواړه راځي نو د واده ته، بیا چې راځي شو واده شو، بیا ډېر وخت مې میړه عملي کولو، اولې تریاک استفاده کوله، څوک نه پوهېدل، بیا پسته پسته مې خسر کور نه وباسلو، دواړه زیم وباسلو، میړه مې وباسلو، وایي تاسو مصرف خرڅ زه نه شم درکولی. ما ته ویلې زه ته د مور کله لاړه شه، پرېږده طلاق ورکړه، نه کاله ما ورسره تیر کړل، میړه سمې ګزاره هم نه کېدله. نو بیا دواړه چې کور نه وباسلو، میړه مې لاړو تپې په سر مواد په خاطر شیشه او پوډرې، ویل زه لاړم مور کرم، بیا مور مې اجازه را نه کړه ما ته کور کې، وایي تا میړه ملي ده نه کېږي ته ما سره ګزاره. بیا نو دوه کاله زه تپې کې ما تیر کړل، هملته زه معتادم شم، ترخې خاطرې ډېره لرمه، په دې چې ما اولادونه ډېر خوارزار، میړه مې مواد استفاده کوله، ما مې استفاده کوله، ما اولادو ته نه ما سم فکر کېدو، نه مې میړه خو بیخي نه کېدلو، هغه به وږي و تږي به و، هر څه شته بې ضرورت لرل، ما به نه شوی ورته کولی چې پیدا کړم. دا ترخې خاطرې مې ډېرې دي. د معتاد انسان نه ما ډېر بد راتل، وخت کې چې زه خپل کور کې وم، ما خپل میړه خپل اتاق کې نه پرېښودلو، ما به ویل ما دا معتاد ده، د سبا ما اولادونه هم داسې خرابېږي، زه هم خرابېږي، ما به ده ته ځای بیل کېښولو، بیل ځکه به ما دا کېنولو عمل په خاطر، او اخر کې زه خپل ماما څه شوم نه پوهېږم. ولې خپل څه ډېر وکړه چې امی بستر م کو، عسکرو په زور مې بوتلو بستر مې کو، خو نه شو. هغه به چې شفاخانې نه راتلو، اول به مونږ ته کور ته نه راتلو، اول به تلو تپې ته، یو مواد به استفاده کولو، بیا به دې ونه ماته کو مونږ ته کور ته راتلو. هغه ته مې وویل ما آخري موقع درکوم، درې میاشتې زه دلته بستر وم، کور ته لاړم، ما اخری موقع در کوم طلاق نه در کوم مایلاش یو کور یو جون و ما ته پیدا کا اولادونه مم را ولا خوخینه و اخری موقع می ور کله ما کاریونه کو ما تین کور ونه ولو نه اولادونه را تر استن ما پر خودن ځای نه لري چې ما بوم زیزان سره په تپو می ګرځینو په کوڅو کې می ګرځینې کی یا سره انسان سره شو.
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جواد ناروغ دی په افغانستان کې د نن او بهرنیو هیوادونو کې څو ډاکټرانو ته ورغلی خو علاج نه دی سوی. یو ورځ د حبیب په نوم لخپل یو انډیوال سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغي علاج ډیر ساده بولی او جواد ته د علاج په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
جواد دا پچکاري څه کوي؟
بس نو حبیبه څه درته ووایه، د خوارۍ راته مخ دی.
سمه خبره وکړه، څنګه د خوارۍ درته مخ دی؟
ناروغه یم، ډاکټر دوا را کړې ده، کله چې په تکلیف شوم دا دوا ځانته پچکاري کوم.
څه ډول ناروغي لرې؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې موادو پرته بله دوا نه لري؟
نه یم خبر، خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړې ده.
سم ډاکټر ته به نه ورغلې؟
سم ډاکټر لا څنګه وي، افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلی ما، خو بس نه یم جوړ شوی.
بس جواد داسې وبوله چې علاج دې وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
ته راته غوږ شه چې زه یو کیسه درته وکم، ډېره جالبه کیسه ده.
ښه کیسه دې وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسېږي.
ښه،
هغه هم پخوا د شکرې ناروغي درلوده، په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی.
ښه ښه، نو بیا یې څه وکړه؟
بیا یې ما ته کیسه وکړه. ما ویل چر شروع کړه، چر چې شروع کړه له هغه ځای راته ټېلیفون وکړ.
ښه نو څه یې وویل؟
ویل یې زه خو له هغه چرسو سره روغ جوړ شوم.
دا څه وایې؟
ویل یې پخواني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده. ډاکټر راته وویل چې ته خو اوس روغ او جوړې.
دا څه وایې؟ ولا عجیبه ده.
ویل بیا یې پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه، بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه.
ولا دا خو ډېره عجیبه خبره ده. رښتیا په چرسو د شکرې ناروغۍ ښه کېدی شي؟
بېخي ښه کېدی شي. د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته.
نو چې داسې ده زه به هم چار شروع کړم او به ګورم چې څه کېږي. نور خو مې د ډېرو ډاکټرانو دروازې وټکولې، چارس به هم تجربه کوم. بس همدا اوس سګرټای راکړه.
جواد ته بختور یې چې ما تیار سګرټۍ لګولی دی. ه دا دې درواخله، بس داسې وبوله چې د شکرې له جنجاله خلاص شوې. د خیر
بس رایې که نو.
نوشی جان نوشی جان، وا وا وا، کشکا کشکا نامی.
خزه او خزه، دا چیرته ورکه یې؟ دلته راشه.
دا دې دلته یم، ډوډۍ پخوم.
لا حول ولا ما خو دوا دلته ایښې وه. نه پوهېږم چې دا ښځه چېرته ایښې ده. یاره دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه.
دا دې سړیه راغلم، څه دې راته ویله؟
ما دلته خپله دوا ایښې وه، اوس ولې نشته؟
هغه خو پرون خلاصه شوه.
ښه وایې، هغه خو پرون خلاصه شوه، زما هېره وه، اوس مې را په یاد شوه.
سړیه، ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي، ایره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې، که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی. هیره ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به هسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف تر پیښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی؟ چرس؟ ته چرس کوې؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس کوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې
آیا داسې کارم څوک کوي؟ ماشوم خو نه.
بس یو انډیوال وغولولم، ویل چر د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشې د جایلانو خبرې دي، چرس دوان نه ده بلکې زهر دي، بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي، تا څنګه داسې کار وکړ؟ ته چرس نه پیژنې او که د چرسیانو ژوند دې نه دی لیدلی.
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډېر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته ویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کوم. ویل یې په درېو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په درېو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم. یوه ناروغي مې درلوده، خو په دې بلې ناروغۍ ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.